افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 28. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کېږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سرطبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څام د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیات دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامی سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه د کال کې پریاس کې د یو شویه ملا د ادامې دوله کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمه ایز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزي ښارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړمه ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اورېدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي. په دې اوساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي. پر دې موضوع د وشنون کې نظر هم خبرو.
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعدې سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
طالبان وی کابل کې دی ویناهی اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوی دي او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
په ورسن کې وروسته یو سیلابونه نه یوازې لاسګونه کسان مړ کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې اړولي. غزنی کې خلک د درملو له لوړې بیو شکایت لري.
په کار داسې دلته افغانستان دی دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده ډېره مشکله ده.
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي.
1000 هکتار ځمکه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزودو راپورونو برخه ده. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیار لسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د دیار لسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالی نه سوه. روسیا او چین د دې پلوي دي چې د دیار لسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت څارون په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویبېدله. داور ولې دا موضوع جنجالي سوه؟
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګ د منطقوي هیوادونو، د روسیې او چین هیوادونو په شمول یو نوی تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو، دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي، لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش دی، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه له منځه ویوړه، نو د امریکې نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپلو لاندې دي، هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دوی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي، د چین، روسیې په شمول، دوی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دوی سره یو نوی خرابیت ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې، د دې ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټي لري. نو د دې او د ګټو ترمنس توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبان او د راتلونکي په باره کې دیو متيقنه نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من هيڅ وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولی دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیشو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیشو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه نړیدلي، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستۍ سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د اورزګان او زابل ولایتونو سیدونکو وای هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړ.
ځینې سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګرۍ لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریز فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په ډېر راپور
شرکت زراعتی د شپږ پټې دا د 45 نفر خانوم. دا مریم جامع الاحمدی د 13 کلو وړاندې په هرات کې په 5000 افغانۍ د کرنې په برخه کې سوداګري پیل کړه. نو موړی وای د بانو پونو می د کرنیزو محصولات یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 45 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کار هم خپر پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو، خو دا یوازې په شعار کې ده. که میرمنې سوداګري کوي باید له نارینه وو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجیزاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د ښځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپلو محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمینه نه ده برابره، خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نوموړی وی مخکې د زیورات په برخ کې لکه د قیمتي ډبرو سپینزر چرمی د سکولونو او جامو په برخ کې تولیدات کول خو اوس یوازې جامې جوړوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد به وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخ زیات جوازونه صادر شوي خو دا یې ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګري فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګري میرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنې هم پکې وي وزګاري شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتون کې وکړي او د منځ پر محل باید ټول دکانونه بند سي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر ویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگي دوته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسی اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعتون ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعات ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جمعات کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وښودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړي چې که چا دا اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک په شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوي چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو ته توصیه ده. نو دا چې لمونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو ور بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوښو دکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورسته کلونو کې ویل چې نور د پخوا پشان سخت دریزی ندی او کواک تر لاسکري د پخوا پشان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغه سي تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړی دوره کې اجرا کړی و. د تیرې پنځشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لره تاک سره په دې ځای کې د درملو بای سخت لوړې سیوی. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپل رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیوال ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زه منانم د خمیانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زه غواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. همته ډیر اوس دوايي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیو له لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو ته رسیدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسني بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلې ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خوا ته د درملو بیې له آسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کاده را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت د درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لاملونه بولي.
د دې عوامل خو د لارې تکلیفونه دي، دلته لارې که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. پکار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره پکار ده، اداره مشکله ده. دوایي خو کمت شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو 2 مشکلات وو، اوس ډېر 4-5 مشکلات راغلي.
ښاغلی رښتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام مرسته ورسره ونه کړي دغه ګراني نور هم زیاتیږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 45% لوړې سوي، خو داسې درمل هم شته چې تر 100% هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمت شوي دي، یو شی لکه اومنیډل بلې پاکستانی هم مخکې په 300-350 ډبه یاره پرو، اوس 100 یو پټای دی، او داسې نور شیان هر شی کمت شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګراني د طالبانو له راتګ سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد عنیف مصبا وایي دا دې تر څنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل چې هغه به مخته په کاچاق باندې راکلو، هغه درمل چې هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې چې د موږ و مریضانو ته نه په ورسوي، حتی ضرر به ورته رسوي. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو چې مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګېږي. دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولس د خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیا ورسیږي. د درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړي هم د هند ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټکنالوژۍ برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له سقوط
تفاوت یو ونی مخکی افغانستان ته راغلیم. د همغه ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاستای نه شو.
اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونتوانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځنډ وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محسنین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل
څو ځلې منګه سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحاله محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي تر رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیاتو وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات سوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلی په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 تنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکټار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکټار ځمکې نه تقریبا 150 تنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږ کال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې دا سږ کال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډېر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سږ کال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه آخري سطح 10,000 د 10,000 نه جګه شوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بيخي سکالي پسته بيخي زیاته سوي ده. خو زیاته د پرېمانه ده اصلي او بین المللي او تجارت د سي زاین اصل چې موږ د مال واخو ساري دي کو وای شو خارستی واستو دا مشکل نورس مشکل نه لو
پسته یو زنګلی میوه د چنه یوازې په هواد کې دیننه ترې ګټه خستل کیږي بلکې بهرنو یو هوادونو ته هم صادریږي د کندز ولایت په کچه پر یو 2200 هکتار زمګه د پسته طبي زنګلونه موجود دي د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزه